سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زم تاسو آزادۍ رادیو ته غواړی است مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استاد یاسف دورانی وای چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسله‌والو مخالفانو ته پناه ورکول شي. دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مارکه کې دا وکړ چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوس یو وسله‌والی په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغانان طالبان خطاب کړل ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلانونه جوړ کړي. کته ماسف دورانی د څرګندونې د پاکستان دیو برحال چارواکي پیسې نه د کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ګډون ځینو پاکستانی چارواکو ته ادعا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان د ډول ادعا تل رد کړي دي او ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو نن د خپل امنیتي سرچینو په قول ادعا کړې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ټي ټي پی له وسله والو سره د پاکستاني پوځیانو په نښته کې د طالبانو پوله ساتو ته ډي ټي پی د غړو ملاتړ اعلان ملاتړ کړی دی. دوی په دې اړه نور جزیات نه دي ورکړي خو په وروستیو ورځو کې پر ډیورنډ کرښه د پوستو د جوړولو پر سر د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په پرلپسې توګه نښتې شوې دي. د نوبل سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته له یو شمېر ښځو او نجونو سره یوځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې دي. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼې یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د وچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله چې نن د درې ورځنیو سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبې دوه سیالۍ ګټلې او نن که دغه درېمه مسابقه وبایلي هم د لوبې ګټونکی دی. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیخه حساب شو. ځای چارواکي وایي چې پرون په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو به وایروس تایید شوی دی. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیخې 21 ته ورسېدي. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې په څو سیمو تر سل ډیر زیات توغندي ویشتل. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تورسي ډله بلل کیږي ور چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلي دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي برید وروسته د اسرائیل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ول شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې توغندي د ملکي سیمو په لور ویشتل شوي دي. درنو اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډه په درشل کې د افغان ښځو غوښتنه
په دغه غونډه کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولید سبزیجاتو د وچیدو دود مخ په کمیدو دی.
د زمي لپاره مونږه بونجان زمي وچو وڅ صاحب مې وچو دندي وچو او
کندار کې د چپلا کو جوړول صنعت دی ودی په حال کې دی. خبرونه کړه ته نور راپورونه هم لرو مونږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو 193 هیوادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 2 او 3 د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینې هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي او وایي چې د افغانستان په اړه په هرې جوړېدونکي غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګري ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ویلمی په خبرولو سره والو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډه په دوام ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 22 او 23 په ملګری ملتونو د افغانستان، فلسطین او اوکرين په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاوی او غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناس ستا د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر وړاندې کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې میرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې هم دا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
پیران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د قانون فعالان وایي کبیر افغانستان ته واسول شي له جدي ګواښ سره به مخ شي. دوی په بیلابیل اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منون کې ودونه غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. بلخوا په جلا وطنۍ کې د افغان خبر اعلانو فدراسیون له ایران څخه د خبر اعلانو پخوانیو پوځیانو نورو فعالانو د جبري استلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په دې وروستیو کې ویلي چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته سلجی. جزئیات د فیروزیزی پر راپور کې
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تیر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ ویغړی او د بشری حقوقو فعال هادی صاحبزاده په دې اړه د یک شمې پورس د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل:
چې ځان یو سال 1403 اخراج اجباری از ایران.
سر کال 1403 کال کې لیرانه د کډوالو جبري استلو شدت مونږ لري د پتیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوی په دې کې خبري اعلان کړي په خواني پوزیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته استول شوی هلته وژل شوی. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري استنول بند کړي.
د مترزو ښځو بیلابیلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د استلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
هم با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کار هم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دې بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي د غشان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8 پورې 50 او شپاکسو نه هدیرس کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللی دي. د IOM د معلوماتو لمخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15% یې شړل سوي کډوال دي. د غشان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 8000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13 له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د افغانستان ماشومان د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومان ته د کیسې لیکلو او رسمي کنکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درېونی مخکې پیل شوی وو او پایلې پرون اعلان شوې، لسګونو ماشومانو برخه اخیستې وه. د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم دا شان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات د سنګه کړم په راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسې لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په یو دېشمه اعلان شوې. لسکونه ماشومانو همجونه او هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکي او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته یې وویل.
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبۍ او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما 34 کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په 34 کسانو کې لس جنوي او 3 خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب اسلام د چاپ شوی ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته یې وویل.
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې، مونږ ته ښې ښې ډلې راکړې، مونږ ته ښې، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبۍ سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیات کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېرې د ماشومانو عمرونه له 10 کلونو ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نور ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیاتو کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم دغه کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چو کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیر کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو ترڅنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیات خوندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرونو تصویرونه خپاره کړل. د بریدونو له کبله شاوخوا 1 میلیون اسرایلیان پناه ځایونو ته ولېږدېدل. حزب الله چې د متحده ایالتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کېږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډیر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرایل پوځ وایي په یو ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حمله لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبري کړي دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمیر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول. مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي شار جګیده مکر اوسیدونکو. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور لمخې د حزب الله د حملو لزیاتې دو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات بیالیک یوکنیام امک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبې په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافائل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو. له خبرونو ورآخوا
افغانانو کې د جمیل پاره د سبزیو یا سبو بوچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی، خو یو شمېر نورې بیا وایي چې اوس په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کیږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20 سال 30 سال پیش مردمو خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادیر کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یجمی کې په خول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به چې دا د پسرلی سبزی ده. کله مې چې واده کړای و خوخه مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړای او شړې خونې جوړې شوې دي، څه چې په پسرلی کې غواړي یجمی کې هم پیدا کیږي. سرخانه جوړ شده،
اون چیز که دبار میخواید از زمستان اومس.
خود نیمروز ولایت اوسیدونکو زرمینه بیا وای دا ټول د امکاناتو د نشټون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوې ده.
حالا می چند سال شده اصلا
به حسابه. دا تو کلا کی چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان سوچولای، ځکه اوسګار یو سکل خپل ورځنۍ لګښت هم نه تر لاسه کیږي. دا لاڅه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
ځاله فور نه میتونه پوره کړه چې بل سبا یې که ما خوش کنه او نګادر زمستان خو.
خود کابل ولایت اوسیدونکو مروارید بیا وای چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزی وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې استفاده کوم.
تازه سبزی ډیرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته چول کیږي، وچیږي، یی د امیل پشان پیری او زوړندوی. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او باندو کې کیږي. ډاکټران وایي کچېرې سابه په سموځایونو کې وچنه شي ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا یکی فشت میکنه
سبزیجاتو وچول کوملو یا سونځ نه رامنځته کوي، خو غذایی مواد په ځنګړي ډول ویتامین سی کمیږي. کچېرې سبزیجات په سم ځای کې وچنه شي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کې نه او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونه ده چې افغانان نه یوازې د خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ان غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبان حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار ومومي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه د وکال وړاندې جوړه شوې ده.
چې کاروبار ورسی اول د کاروبار په تاثیر کې ډېر تجارت باندې ښایي راځي چې څنګه وزارې ته وګورئ چې څنګه په لاره کې کار وکړي.
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خریدو څخه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یو وزن محصول دي، باید خام مواد ارزانه سي پری محصول سي او چمپل چې دي تر په لوړ سي عمومي مشکل د تر په دي تر په چې د چمپل ډیر ښه ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامولای څه کم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شې چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنيران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي تر څو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي، دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري چې چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شار ته نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډیری پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونې مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، دا هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو د دری خبری مجله تاسو زمونږ همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، ستاسو په خیر غل خبرونه ده.
تشکر اوسای جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام بر شما به مجله خبری شامگاهی.